السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بچی دی. د ازادي رادیو د سهارنې خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1390 هجري لمریز کال د قوس شپږویشتمه او د 2013 میلادي کال د دسمبر 18 نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونې په وړاندې کولو کې راسره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په شمال کې افغان پوځ وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترورستانو د ځپلو لپاره یې دغلته نوي پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې موضوعاتو او د نړۍ د حالاتو په اړه هم دې نیم ساعت خبرونه کوي، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن په اماراتو کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وژل شول. خبرونو تفصیل له تم سره سم بنن. د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره وویني. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې دوی د نن دوشنبه پورس د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ غونډه تنظیم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د همداراز ویلي دي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازی ګډون ولري. دارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بیګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو سره خپلې عریضې ثبت کړي. په دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ پکې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. په غزنی کې تر اوسه د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. افغان حکومت وایي د یو معترض افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځاځي تیره پنجشنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس ځاځي همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی چارنواله و همچنین سر محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با مجدی اختبام پیگیری کنه.
په ټولنیز رسنیو کې لیدې چې ګواکې له رئیس ځاځي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی، ډېرې تبصرې وشوې خو ولسمشرې ماڼۍ دا خبرې رد کړې دي. د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تیره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وشل شول. د ستراسبورګ ښار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا همغه سیمه ده چې تیره سه شنبه ماښام پکې یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل ټپي هم ساور کړ چې ټول ټال د وشل شو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ ښاروال رولاند ریس په ښار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو حضور د دې ښکارندوی ده چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فرانسې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون په بروکسل کې زرګونه کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې لاریون وکړ. د پولیسو په خبره په دې اعتراضونو کې 5,500 کسان د اروپایي ټولنې د مقر شاوخوا ودانیو کې راټول شوي وو. د کډوالو په اړه موافقه ښایي د کډوالو د زیاتېدو لامل شي. د خوندي او منظمې کډوالۍ په نوم یو نړیوال سند تېره اونۍ په مراکش کې د 160 هیوادونو لخوا لاسلیک شو. امریکا، متحده ایالاتو، اتریش، هنګري، ایټالیا، پولینډ او سلوواکیا د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه دا سند غیر الزامی بلل نه او حماس فلسطیني ډلې د خپل تاسیس یو د شمه کلیزه ولمنځله د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګورو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څنګه غړي په پوځي جامو او ماشینګونو سنبال ولاړو حماس ډله په غزه کې فعاله ده خو په ختیځ څنډه کې بیا د دې ډلې سیاسي سیال فتح د فلسطیني ادارې مشري پر غاړه لري فلسطیني جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال هیسې تر اوسه درې ځله د اسرایلي سرتیرو سره جګړې کړې دي تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ زلمه خلیل زاد نن په متحده عرب امارات کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي او جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی پر مخ وړي
تمام کوششایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد
په جوزجان سریپل او فاریاب کې افغان پوز د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوزی عملیات پیل کړي
زموږ مخالفین د بعضی ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري د نورو راپورونو سربیره د ترکیې لخوا د امریکا د دې پریکړې په اړه د خواشینۍ ترکیې د امریکا په دې پریکړه خواشینۍ څرګنده کړې ده چې متحده ایالات ورته د ترکیې د حکومت سیاسي مخالف فتح الله ګولین نسپاري د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي
شخصی اداری همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړ آداب په لږو امکاناتو او په ډېر رشد توګه سرته ورسوي
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر و پورې په ډېر واضح ډول اوریدل شي د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې اترې افغان مرکچی پلاوی مخ ته وړي ارګ دا دریز داسې وخت غوره کړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دسمبر په 12مه یعنی همدانن دوشنبه د پاکستان په وساطت طالبان او امریکا په خپلو کې مخامخ خبرې کوي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي او طالبانو تازه اعلان کړی دی چې دا ور د دوشنبه په ورځ په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په وروستیو کې دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2مې د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خواو سره خبرې کړي خو یوازې د لانجې غټ لورې طالبان پاتې دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 12مه هم د دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي پاکستان هم د 12م تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخ ته وړي د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه‌ای خود همیشه گزارش
کاغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو ټولې هڅې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي د سولې پر رابطه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم دی د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅې کوي موږ یې له هڅو هرکلی کوو افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي افغانستان او امریکا امریکا څو وار په پاکستان غک هم کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپو نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې امریکا له طالبانو سره د خپلو مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې باید ډېره مشکله اوسي چې پاکستان د غرڅ ریوایي ډلیور کړی شي. ښه به دا د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره، او همدغسې د امریکا هغه مستقیم تعامل شروع کړی د مستقیم مذاکراتو د پیلولو دپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هماغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبې په ورځ به په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولی شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخابات وشي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی ده نن د پاکستان په منځګړتوب طالبان او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی د افغانستان د سولې لپاره، بلکې زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې مخامخ خبرې کوي. په عین حال کې بیا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره مستقیمې او رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د چارواکي وای د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکارۍ سره په جوزجان، سرپل او فاریاب کې د ایثار لس عملیاتو ژمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د شاهین قلور د مشر جنرال محمد ولی احمدزی ویل چې له دې عملیاتو څخه اساسي هدف د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصېدل او په سرپل کې د وسلوالو ځپل دي. د ایثار لس ژمنۍ عملیاتو نور حال مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په شمازون کې د 209 شاین قلودو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو لا پیل څخه خبر ورکوي. د شاین قلودو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سیدی سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
دی سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آر اس ځواکونه، یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډېر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین له منځه ولاړ شي. د 209 شاین قول اردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قول اردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال زون کې د پراختیا او عامل منفعه پروژو د تطبیق مخه ډپ کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفیه پروژې چې دلته تطبیق کیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي.
د شاین قول اردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
لویدیځو رسپانو او خبرونو د افغانستان په وروستي وضعیت او تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح د مطبوعات لوستي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبه پرس په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولې وو، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنې کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل شوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبریدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخواني مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې اووه کاله مخکې مجبوره شوې خپله کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله کې څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي شوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تېره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوندې نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري. نوموړي د یکشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې حزب اسلامي له نورو اغیز لرونکو ګوندونو سره یو انتخاباتي ټکټ معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې نور ګوندونه او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتي ټکټونو په جوړولو بوخت دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند یې لسالا او مشورو وروسته په دې پریکړه کړې چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې په یوازې توګه ګډون نه کوي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل حزب اسلامي به له اغیز لرونکو ګوندونو سره په توافق له یو کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
حزب اسلامي نه غوښتل د جمهوري ریاست انتخاباتو کې په مستقله توګه برخه واخلي او خپل کاندید وړاندې کړي. غوښتل مو د ټولو اغیزمنو ګوندونو یا د اکثرو په مشوره او د هغوی په موافقه ګډ کاندید او واحد ټکټ باندې د جمهوري ریاست لپاره نوماند او د هغه لومړی او دوهم مارن. همداراز دا ګوندونه په خپلو منځونو کې د راتلونکي حکومت په ترکیب باندې هم توافق وکړي.
ښاغلی حکمتیار وویل په دې اړه له بېلابېلو لورو سره خبرې روانې دي چې ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړی په دې خبرې غونډه کې د ولسي جرګې تېر انتخابات هم له درغلیو ډک وبلل، ویل چې له بایومټریک پرته رایې ورته د منلو وړ نه دي او باید باطل اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسن لخوا په اعلان شوي مهالویش کې ټاکل شوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 1398 کال د حمل د میاشتې په 1 کومه نیټه تر سره شي. دغه انتخاباتو ته د کاندیدانو لړۍ بیا د جدید میاشتې لومړۍ نیټې یعنی تر راتلونکو 5 ورځو پیلېږي. له دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم ویلي چې دوی و انتخاباتي ټیکټ په جوړېدو سلا مشورې کوي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل که ملي ائتلاف د یو کاندید په سر په خپلو منځو کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ته به واک ورکړي چې کاندید معرفي کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر او د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي ټیکټ د جوړېدو لپاره له ځینو سیاسي جریانونو سره په خبرو لګیا دی. له دې سره ولسمشر غني او د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد انیف اتمر اعلان کړی چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او د دویم مرستیال په توګه د محمد محقق له ټاکل کېدو سره بشپړ شوی او د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر له پیلېدو سره به دا ټیکټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هلمند مدني فعالان وایي حکومت او طالبان دواړه د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر مدني فعالانو د لخکر او د لخکرګاه اوسیدونکو په خپل یو لاریون کې وویل چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په خاص ډول په هلمند کې د ملکي کسانو په وژنو کې لاس لري. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی راپور راستولی.
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز په انګړ کې یو شمېر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې وروستیو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بېرحمانه وژل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق واکمن ول حکومت یې کسان محکمې ته راکش کړی چې د ملکي کسانو په مرګ جوړل کې لاس لري.
تر څو به د افغان وژنه رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ږغ دی، پر حکومت هم ږغ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباریو ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا هم وژنې. نور د حالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ ژوبله ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمېر قومي مشرانو ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدېږي او تر ټولو ډېره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډېر ژر وربند غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه له دې خوښینی خودلې چې امریکا متحده ایالاتو دغه هیواد ته د فتح الله ګولن د مستردولو لپاره اقدام نه دی کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د سیاسي مخالف فتح الله ګولن په مستردولو غږېدلی، خو واشنگټن تر اوسه په دې اړه عمل نه دی کړی. سفی الله ستانکزیا په ریپورټ لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولن د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولن یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولن د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ویل له امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولن په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د دب خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولن سازمان پورې تړلی دي په هغو 40 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیې ته دي وسپاري. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوی او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شو. اردوغان د فتولا ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبرلانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتولا ګولین د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
داخل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن په اماراتو کې د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. افغان حکومت وایي د یو معترض افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېره اونۍ د وسلوال په برید کې وژل شوي، او پرون په بروکسل کې زرګونو کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې اعتراض وکړ. وړاندې په خپرونه کې د ژوند رنګونه خپرونه هم اوري، خو اوس د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه زمونږ دایمي اوریدونکي او همکار سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ایم اس کې وایي چې څومره چې ژر په افغانستان کې سوله وشي، همدومره به د افغانانو د وینو تویدل بند شي. دغه راز یو بل اوریدونکي له ننګرهار نه چې تازه خان سمسور نومیږي اس ایم اس استولی وایي چې افغانان باید د سولې په مسأله کې د پاکستان پر همکارۍ او ژمنو زیاته تکیه ونه کړي. عبدالله بیا د زابل له شاجوی څخه په خپل پیغام کې وایي چې په اماراتو کې د سولې خبرې به د افغانستان د سولې په پروسه مثبت اغیز ولري. او عبدالرزاق خان زاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه وایي چې د پاکستان لا هم په افغانستان کې سوله نه غواړي او باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته خبره شوې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم سید احمد لمن دی، خپلواک ژورنالیست.
ارو جان، داس معلومی کی شته سی په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړای دی؟ نو رازو په توپیرونو باندې نو وغږی کوچې. دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیرونه لري سره؟
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډیر رښتوګه سره ورسوي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړی ادب په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسوي او ځای ته ورسوي.
اساس په نظر هیګنې په کومه اداره کې ډیر دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
کوم سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، په اول سر کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. کاغه رادیو ده، ټلویزیون ده، او که د نورو مؤسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې که استعداد لري کنه لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو وي چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه
د حالات تاثیر ده او بل د اداري په مسلکي تو پر چې اداره څومره مسلکي ده او اداره څومره مسلکي خلق خوشي اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونی ته فکر کوي.
ډیره مننه کوم او تاسو وایل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار کوي.
بنان له ټولو کارکونکو چې په غوړې په اداراتو کې کار وکړي دا غو څه مې دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو یعنی کار به پای کو. بل خبره مې دا ده چې کار په مسلکي ډول کو یعنی دا اوسنۍ فکر چې عام ده چې نن یې پرېږده و سبا ته وکړه سبا یې پرېږده و بل سبا ته وکړه چې د نن کار به سبا ته نه پرېږده.
ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په اف ام سل 0.5 سپای بیا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول واورای. دوستانو ستار فروخ په سټوډیو کې